उनके
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګری 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به د پاړه چنار د چاودنې د افغانستان د بګرام زندان مسولیت د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د سپارلو، په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ د نښتې په ثوابې کې د بارانونو له امله د یوې کورنۍ د نهو تنو د مړه کېدو، او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د یوې ډلې د دورې، او په پېښور کې د عیسایانو د خبري غونډې حال تر څنګ به نور رپورټونه هم واورئ. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکاره ملیحا امیرزاده یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پاړه چینار کې یوې بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. امریکانان په افغانستان کې د بګرام جیل کنټرول افغان انتظامی ته سپارلې، او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر له ایران غوښتي دوی ته د پارچین مرکز ته زر د تللو اجازه ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. د کورمی ایجنسی په پاړه چینار کې د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه او 16 زخمیان شوي دي. ځایي خلک وایي چې چاودنه د چرګانو په چو کې هغه وخت وشوه کله چې خلکو د انګورو نه ډک د پیک اپ ګاډی نه سودا کوله. د صحت چارواکي وایي چې د زیاتره زخمیانو حالت ته اندېښنې وړ دي. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستلې. پولیټیکل انتظامیه وایي چې د چاودنې په اړه پلټنې روانې دي. د پیښې بړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. امریکا د ګل پورس د یوې دستورې پر مهال په رسمي ډول د بګرام جیل کنټرول افغان انتظامیه ته وسپارلو. د افغانستان د پوځي پولیسو کمانډر صفی الله صافی د دې پخلی وکړ چې نن دوی ته 3,130 قیدیان سپارل شي. د افغانستان د دفاع قائم مقام وزیر عنایت الله نظری د دستورې پر مهال وویل
نیروهای امنیتی ما آموزش دیدند که امروز خوشبختانه شاهد توانایی و قابلیتایشان هستیم.
دیوای زمون افغان امنیتی ځواکونه خو تربیت لري، او مون خوشاله یو چې نن دوی خپل دغه صلاحیت کاروي چې اوس په خپلواک ډول د کیدیانو د څوکۍ کولو ذمہواری قبول کړي. مون دغه ذمہواری د بارني ځواکونو نخلو. امریکا او افغانستان په مارچ کې ورازی نامه لاسلیک کړی و چې دا ډول د کابل په شمال کې پروت د بګرام جیل د کنټرول چارې افغان انتظامیه ته د سپارلو شپږ میاشتنی بهیر شروع شي. د افغانستان په کندوز ولایت کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 40 نور ژوبل دي. د ځایي چارواکو په وینا وژل شوو کسانو کې 8 ولسی وګړي او 8 پولیسوالا دي. په کندوز ښار کې د پولیسو یو افسر عبدالغفار تکوا مشال ریډیو ته ویلي دي دا یو ځانمرګي برید وو چې هدف یې د پولیسو یو موټر وو. یو پاکستانی چارواکی وایي د باجوړ په سالارزو سیمه کې د افغان پولینا راوړېدلې هغه وسلوال طالبان په شا تمبولې دي چې تر دوه اونیو نه د پاکستانی امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت وو. د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر وایي چې په دغه جګړه کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په وژل شوو کې 80 وسلوال، 13 عام وګړي او 12 لخکریان شامل دي، او 14 سرتیري یې لا درک هم دي. د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان د سیمې نه د طالبانو د په شا کې دوه پخلی کړی او وایي چې بیا به خپل جنگیالي رایو زیکړي. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا د سوابې په ګنډک مهاجر کیمپ کې د باران وروسته یوه کچه کوټه را پریوتلو لامله د یو کور 9 کسان مړه او 4 ژوبل شوي دي. د سوابې ضلع انتظامی مشر ډي سي او محمد شاه مشال ریډیو ته ویل په وجه شو کې 3 زنانا او 6 ماشومان شامل دي. هغه ویل
ډاکټر وته اویلیبل وو دواړه ځایونو کې. کچه چې دونه دي په افغان ماجر دی، یو کور را خطا شوی دی، نو هغې کې د ډېر بده مرغه نه سره زنانه او ماشومان او ټول د نه مړي او 4 زخمیان دي. هلته زه خپله ویزټ کوم، د هغې نه درخواستونه ملمه چې یاره د دوی به مونږ ریکومنډیشن ورکړو چې دوی سره څه مدد هم وکړي.
د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر وایي امکان دی روان بارانونه به په صوبه کې تر سبا جاری وي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د ملګرو ملتونو یو څلور کسیز ډله د پاکستان په دوره د کومه بچی د لادرک خلکو د معاملې جاج اخلي. د 1300 کلونو راهیسې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه په سلګونو کسان لادرک شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان په سپریم کورټ کې مقدمه هم روانه ده. د امریکایي حکومت یو رپورت وايي افغان ملي پوسټ ته د 1.1 بلین ډالرو برابر د تیلو د رسد پروګرام ته د پاملرنې سخت ضرورت دی. دا رپورت افغان حکومت ته د پروګرام سپارلو نه سلور میاشتې وړاندې مخې ته راغلی. دغه رپورت چې د ګول په ورځ د عراق د بیا ودانۍ ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپکو لخوا خپور شوی وایي چې داسې شواهد نشته چې د پروګرام لاندې د ورکړل شوي تیلو استعمال د پوځي مقصدونو لپاره شوی، او دا ممکنه نه ده چې دا وویل شي څومره پکې ضایع شوي دي، څومره پټ شوي دي او یا افغان یخیانو ته سپارل شوي دي. د امریکایي ځواکونو ځانګړې ډله سیل ټیم شپږ چې تیر کال یې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلې و، یو غړي مارک اوون د سی بی ایس چینل سره مرکه کې خبرې وکړې چې د اتوار په ورځ خپرې شوې. د اوون غږ په ډیجیټل بڼه تبدیل کړل شوی و او په خپرونه کې مخ هم پټ و. دی وایي
This operation was one of the most significant operations in US history.
دا کاروای د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی کاروایانو څخه واو، دا هغه څه دي چې زباور کوم باید په سم ډول خلکو ته ویل شي او په کتاب کې دتللو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان مشر نیوی پیلی نن په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل یو غونډه پرانیستلو پر مهال ویل په شام کې د ولسی وګړو د وژنې په اړه سخته اندېښنه ده. پیلی ویل د شامی حکومت لخوا په ولسی ځایونو کې د درنو وسلو استعمال، د قانون نه پرته وژنې او د قانون ضد او د حکومت ضد قواو لخوا شکنجه کول کېدی شي جنگي جرمونه او د بشريت خلاف جرمونه رامینس تکړي. پلي په دې افسوس کار کړ چې په شام کې د ملګرو ملتونو د ساډل میشن د غزول لپاره شرطونه پوره نشول. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA نن په ایران زور راوړو چې هغه پوځي مرکز چې داسې باور کیږي ایران پکې خپل اټومي فعالیتونه پر مخ بوزي ورته دې د دوی سارنوالانو ته به لس زنده د تللو اجازه ورکړل شي. د IAEA مشر یوکیو امانو د یاد ادارې انتظامی بورډ ته ویل چې کچری دوی ته د پارچین مرکز ته تللو اجازه ورکړم کړل شي، خو د هلته د صفایی یا پاکوالی کاروای د دوی په تحقیق منفی اثرات غورځولی شي. امانو ویل د جنوري د میاشتې شاهي سي د ادارې د لوړ پوړو چارواکو او ایران ترمنځ په ملاقاتونو کې څه واضح نتیجې نه دي مخې ته راغلي. د خبرونو پای
خبرینم د ملیحا میرزا د نوریدل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستلې شه. په روانه خبرونه کې به واره په پاړه چنار کې د یوې چاودنې له امله 9 تنه وژل شوي او 3 زیات ژوبل شوي دي. د افغانستان د بګرام زندان مسولیت نن د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته وسپارل شو، او د پاکستان په دوره راغلي د ملګرو ملتونو یو ډله به د حکومتي او غیر سرکاري ادارو سره د بېدرکه شوي خلکو په اړه خبرې کوي. په دې اړه یو کارپوه وایي
داسې وخت چې راځي کار چې داسې اقدامات داسې حرکتونه داسې بینل مللي ادارې چې کوم دي دوی راځي، نو دا حکومت یې مسئله چې کېږي لګېږي ځکه چې دا امید یو کرن څه په دښکې ښکاري.
د پاکستان حکومت د پټرول او سی این جی په نرخونو کې د کمی او د ډیزل او د خاورو تیلو په نرخونو کې د اضافي نوټیفیکیشن جاری کړي.
عوام هیڅ پیدا نشته، حکومت ډیزل ګران کړ، پټرول ګران کړ، دوی خپل چللی.
سی آر ایس ایس ویلی په پاکستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د مذهب د سپکاوي د قانون تر لاندې 250 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده.
قانون مخالف نه یو، د دې غلط استعمال مخالف، بالکل موږ خوشحال یو چې د اوس بیداری راغلې ده.
دا او نور رپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. او سو د خبرونه لومړی رپورت اړخته اوریدونکو څنګه چې خبرونه کوم تاسو اوریدل چې د کرم ایجنسی د پاړه چنار په چرګانو چوک کې چاودنه شوې ده چې په کې لک تر لګنه 7 تنه وژل شوې دي او تر 6 زیات چې دي هغه ژوبل شوې دي. او دغه سې اوریدونکو یو بل خبر دا چې د افغانستان د بګرام زندان مسولیت نن د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته وسپارل شو. د بګرام زندان چې د افغانستان د مرکز کابل شمال اړخته پروت دی او د افغانستان تر ټولو لوی جیل دی، نو د پدې لړ کې د بګرام زندان افغان حکومت ته د سپارلو په لړ کې نن یو دستور هم شوی ده. دا وخت موږ سره د کابل نه نسیم شفق د ټلیفون په لیکه باندې دی. نسیم شفق قدم راته وی چې دا دستور چې کوم اوس نن وا د څنګه وا د کیسه وشولو.
بله سلام وړاندې کوم زه تاسو او د مشال رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله نن غرمه مهال د بګرام جیل یا بګرام زندان د سپارلو لپاره ځانګړي مراسم دغه زندان ته نږدې سیمه د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ کې نیول شوی و او په دې کې امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د دغه جیل د تسلیمېدو چارې ترسره شوې او نن رسما دغه جیل افغانستان ته وسپارل شو. له دې سره په دې جیل کې چې کوم 3,200 تنه بندیان هلته وو هغه هم افغان ځواکونو ته وسپارل شول او 14 تنه بندیان چې ویل کېږي د هغوی په جرمونه ډېر کم وو یا په هغه اتهام یا تور باندې دوی راوستل شوي وو چې ډېر ضعیف وو هغوی هم بېرته خوش شول. نو خبر اوس دلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظري وویل چې دوی ډاډه دي چې دغه جیل افغان ځواکونه ساتلی شي ځکه دوی د پوځي پولیسو په نوم ځانګړي ځواکونه روزلي دي د زندان د ساتلو لپاره او دوی ویل چې هیڅ ډول اندېښنه نه لري. خو په عین حال کې داسې ویل کېږي چې شپږ سوه تنه نور بندیان چې شپږ میاشتې مخکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو موافقې نه وروسته په دغو شپږو میاشتو کې دوی نیول شوي دي د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه دوی لا هم له امریکایي ځواکونو سره دي او دغه راز 500 تنه بهرني اتباع چې هغه کوم په افغانستان کې له طالبانو سره د همکارۍ او د ملګرتیا په تورونو نیول شوي دي دوی هم لا تروسه له امریکایي ځواکونو سره دي. خو افغان چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې یا په راتلونکي اونۍ کې به د دغو شپږ سوه تنو افغان بندیانو د ترلاسه کولو لپاره به هم له امریکایي چارواکو سره دوی خبرې اترې پیل کړي.
صحیح نسیم شفق داسې خبرونه هم وو چې بهرني قیدیان چې کم دي هغې به افغان چارواکو ته سپاري او کنه نو دې په اړه څه فیصله وشوه؟
نو تر اوسه پورې په دې اړه کومه فیصله یا پریکړه نه ده شوې. خو د افغانستان د پوځي پولیسو چې هغه کوم د دفاع وزارت پورې اړوند پولیس دي د هغو قمندان وویل چې دوی په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې پیلوي چې باید دغه شپږ سوه افغان بندیان هرومرو دوی ته وسپاري. ولې په ځانګړې توګه د دغو بهرنیو اتباعو په اړه چې کوم په افغانستان کې په بګرام کې دوی بندیان دي له امریکایي ځواکونو سره په دوی د دوی په اړه څه خاصه پریکړه ونه شوه نه هم څه خاصه خبره وشوه؟ ولې داسې ویل کېږي چې افغانستان په دې هڅه کې دی چې دغه کوم زندانونه چې له بهرنیانو سره دي دا ټول ترلاسه کړي او له دې سره هغه د افغانستان کوم چې ملي حاکمیت دی هغه هم دې سره اړخ لګي او هغه هم دې سره پیاوړی کیږي. نو ښایي چې د دغو 500 تنو بهرنیو اتباعو د ترلاسه کولو لپاره هم افغان حکومت سره هلې ځلې او تکل وکړي.
سید ډېر مننه نسیم شفق د تفصیل راکولو.
دا مشال ریډیو ده
او ریدونکو اوس به د یو بل رپورټ لپاره قبایلي سیمه ته لاړ شو. د باجوړ جنسې په سلارزو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ په نښته کې اتیا وسلوال وجل شوي دي. د دې پیښې نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د باجوړ جنسې په سلارزو سیمه کې د طالب وسلوالو او د حکومتي عسکري قوتونو ترمنځ نښته کې د سرکاري ویناګانو سره سم اتیا طالب وسلوال مړه شوي چې پکې د سوات سره تړاو لرونکي یو طالب وسلوال کمانډر خاطر ترابي هم شامل وو. او طالب وسلوالو ویلي وو چې دوه سرکاري سکولونه د عسکري قوتونو سلور ګاډي سوځولي او ولې دا خبره هم رد کړې وه چې طالب وسلوال کمانډر خاطر ترابي مړ شوی. د عسکري قوتونو لاړه د سلارزو نور سیمې خو صفا ګرځول شوي. ولې باټوار کلی کې لا هم تلاشي اپریشن روان دي. او یو ځای ملک عجب خان وای چې پرون د سو طالب وسلوالو مړي هم موندل شوی.
نو پرون خو راستری بره شو ګوډان صدر دې بګاندې لسیډ راستری څلور کسه بخښوي دي د خراب شوی دي ډېر ته می شوی او دلته بره راستری ما به خپل سترګ وري دي پراتو. پرون ما دې وای چې یو ول ساتل بس نورم پراتي دي کنه نو هغه دا دغه خلک په سیور لیګي سره ټیم په ټیم باندې لکه ځانګړي دي جوار دي او
کوم کوم سیمه داسې دي چې لا هم صفه نه دي ګرځول شوی. ملک حسین خان مشال رډیو ته وای
مړی خو وسم چې د دې ګرځې نو نوی نوی مړی را پیدا کیږي. بل تعداد د مړو چې کوم دی دا کم نه دی. دا ډېر سیوا دی بنګل دی او دا بادل دی او دا غامبرخانه ده او سارانو دا ایسی میسی دی دا ټول چې کوم دی کریئر شوی نه.
د تیر میاشتې د څلېرویشتمې نېټې راهسې روانه نښته ختمه شوې، ولې د بټوار اولس لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوې. په دې نښته کې د مړو او زخمیانو د شمیر او معلوماتو لپاره مو د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل چارواکو سره بیا بیا د رابطې کولو کوشش وکړو، خو له هغه اړه خاص ځواب نشو میلاو. یاد دې وي چې د باجوړ ایجنسۍ خار سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جهانګیر اعظم وزیر نړیوال خبري اژانس ایسوسییټډ پریس ته ویلي وو چې په دې جګړه کې تر دې دمه اتیا طالب وسلوال، اتلس اولسي وګړي او اته د عسکري قوتونو غړي مړه شوي وو، ولې د عسکري قوتونو دیار لس غړي لا هم بېدرکه دي او داسې ښکاري چې ګنی دا تنان د طالب وسلوالو په ولقه کې دي.
د خیبر پختونخوا سوابې ضلع د ګدون امازې په یو افغان ماجر کیمپ کې د بارانونو له امله د چت را پریوتو په پیښه کې بېګا د شپې د یو کور نه تنه مړه شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا صوابې ضلع انتظامیه مشر ڈی سی او محمد شاه مشال لیډو ته وویل چې بیګا د شپې خوشا دولس بجې د باران له امله ګندک مهاجر کیمپ چې ګدن امازې سره تړلې دی یوه کچا کوټه را پریوتو پیښه کې د یو کور نه تنه مړه او څلور نور ژوبل شوي دي. وژل شوي تنانو کې درې زنانه او شپږ ماشومان شامل دي. دوی ویل چې ژوبل تنانو ته طبي امداد په وخت ورکړل شوی دی. دا دغه پیښې په حق له صوابې ګندک کیمپ کې میشته یو افغان کډوال اختر علی مشال لیډو ته صدارنګ وویل
بارہ بجے دا پیخا رامن سر میرا پتے کمرہ کی چیو کنا دو دس کسو نہ کسب کی چیدے وفات شو او دے کسو چیدے اگر پر یارا سوابی اسپتال کی ایڈمیٹ تھی دا لکا کچا کو دی دی او اس سو کو دا سکم نکی دا ہر چا کور خراب دا ہر چا کمرہ دا گزارا شوی دا گنا غصو کو لگو دی اوڑی نا دا کچا غریبی دا کچا در بیتیم جی آگا پینا لگی دکا چی سر نبا جی را تیویلی چی زیاد دو میں چی یادری میں چی نکا پتی مونگا لکا بیتیم لگو لگیا ہوئی چی دے تابرا نا دا کچی پاڑی کی جیت بڑا گبانی ناس دا کڑوال لوی چې دغه کیمپ کې خوشا دوشت زورو پورې افغان کډوال میشته دي، خو له زیاتره کورونا او کوټه کچه دي او دوی ویره سرګند کړه کته بارانونه د شنوانی نورې حادثه هم را مخته کیدی شي. په دغه کیمپ کې د افغان کمشنریټ سره کارکونکو مجرب الله مشال لیډو ته ویل چې زیاتره افغان کډوال خپل کورونا ځکه نه پخوي چې د پاکستان حکومت بیا بیا دوی ته وینا کړه دا چې دا کیمپونه زر تر زر خالی کړي. مجرب الله زیاتوي
پخپل خوخه ده نمازیر کمپی شی دی دی که نکوتا جو چپ نوی کولی شی او پا دی دقی که پراته دی خبر اکی او دا دیر غریب خلق دی مزدوری که دو مواسی نیست سی دا خپل کوتی چپم نوی کی من ویو چیرا دی دی زین دی یک دم نوتا سور کی و افغان گورنمنت اول تا دا افغانستان کی دی کاروال اداره دا اگی دی دیر پار والو کی خارگو دی جور کی و دا ناری دی پاریزه تا تاور واپس کی تو دا کچا بادی دا خطرناک دا
ولی دا دقی افغان کدوال دا مرستو آدوی دا نور ساتو نه بچ کول لپاره د پورته کړی شوی ګامونو په خپله چکلمو د صوابې ضلع ډی سی او محمد شاه نه پوښتل نو د هغوی وینا وه چې دوی خپلې هلې ځلې کوي او صوبای حکومت سره هم دوی په تماس کې دي چې دغه کډوالو ته پوره پوره تحفظ ورکړی شي. دوی زیاته کړه
خبر شو مایډي او هلته خبر وکړي مخه سره ولې امبولن سي دا ټول سیستم موږ مخه سره کړی دی کنه او ډاکټر وته اویلیبل وو دواړه ځایونو کې دلته اویلیبل وو هلته اویلیبل وو کچې چې تو نه دیم با افغان ماجر دی کنه نو هغه یې باندې هم یو کور را خطا شوی دی نو هغه کې د ډېر بد مرغه نه سره زنانه او ماشومان او ټول دا نه مړه دي او سرور زخمیان دي هلته زه خپل ویزټ کوم د هغې نه درخواستونه ملمه چې یاره د دوی به موږ ریکومنډیشن ورکړو چې دوی سره څه مدد هم وکړي نن نن به انشاءالله دا پروینشل ګورنمنټ ته ورکړي.
یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق خان مشال لیډو ته وویل چې امکان دی چې روان بارانونه به د صوبې زیاتره برخو کې تر سبا پورې جاري وي. بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې ویان عدنان خان مشال لیډو ته وویل چې روانو بارانونو کې تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې خوشا شلو پورې کسان مړه شوي دي او د 200 پورې آبادې ړنګې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
په سوابې کې د بارانونو حال تاسو واورېده. اوس په یو بل رپورټ هم په دغه لړ کې وورو. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکو ویلي چې د تیرو دریو هفتو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د پشکال د بارانونو له امله یو کم او یا کسان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA خبرداري ورکړې ده چې د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په ځینې نورو ښارونو کې د سیلاب راتلو ویره ده. د یادې ادارې مشر ظفر قادر ویلی دی چې د ملک په نورو برخو کې د تیز باران کېدو له امله سیلابي اوبه د سیند صوبې په ځینې ښارونو کې د سیلاب بڼه خپلولی شي. د ان ډی ایم ای د مشر په خبره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د تیرو دریو هفتو راهیسې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دی وایي په یاده موده کې د دغې بارانونو له کبله 9 کسان وژل شوي دي.
حیدرآباد کا شہر کل سے کافی پانی میں ہے. اسی طرح ڈیرہ غازی خان
د سین صوبے د حیدرآباد پخار کے د پرون راہسی اوب زیتی شوی دی. دغشان د ملتان او ڈیرہ غازی خان خارونو ته هم اوب ننوتی دی. د ملک په نورو برخو کې د بارانونو زور په ماته دو دی، خو د کراچۍ په ګډون په سین صوبہ کې د بارانونو امکان شتون لري چې د دې له وجې د کراچۍ او سکر خارونو ته مشکلات پیښېدلی شي. د موسمیاتو محکمې نن یعنی د ګل په ورځ د سین صوبې په سکر، لاړکانه، میرپور خاص، د بلوچستان په کوټه، ژوب، نصیر آباد او د پنجاب په ډیره غازی خان، ملتان، باولپور او د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نورو بارانونو وړاندوینه یا پیشنګویي کړې ده. بارانی موسم ته په کتو سره د ژغورنې ادارو په کب نیونکو غږ کړی دی چې د خراب موسم له امله دې جوور سمندر ته د تللو څخه ډډه وکړي. خو بلې خوا ته د کراچۍ ابراهیم هیدری پولیس وایي د کراچۍ په سمندر کې د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کب نیونکو یا ماهیګیرو یوه کښتۍ ډوبه شوې ده. د ماهیګیرو د اتحادیې پاکستان فشر فوک پور مشر محمد علی شاه د ډوبې شوې کښتۍ په اړه مشال رډیو ته څه داسې وویل.
37 لوگ تھے، 12 لوگوں کو تو بچا لیا ہے.
دوسری کشتی کی وہ دیرش کسان ناستو، 12 کسان نورو کبنی ان کو بچ کڑی دی اور 25 کسان اس ہم پجور سمندر کی اورک دی. دا کسان دے اتوار پمازیگر دے کبنی ونے دے پارا سمندر تا تلیو چی دش پی خواوشا 2 دے دوی کشتی دے دغی پیخی اخکار شویدہ. د یادونه وړ ده چې تیر کال هم د پشکال بارانونو او سیلابونو د سیند صوبه سخته ځپلې وه. د قدرتي افتونو د نظم د ادارې تر مخه تیر کال د سیند په صوبه کې د 90 لکو څخه زیات خلک د سیلابونو څخه اغیزمن شوي وو. د دې ترڅنګ زراعتي ځمکو او څارو ته هم د دغې افت له وجې سخت زیان اوښتی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ملګرو ملتونو څلورتنی ډله په 10 سفر اسلام آباد ته تللې ده، چېرته چې باغي د پاکستان د حکومتي او غیر سرکاري ادارو سره د بې درکه شوي خلکو په معامله خبرې کوي. دغه ډله چې د پاکستان حکومت په بلنه تللې ده، خپله دوره کې به د بې درکه خلکو د کورنو سره هم ویني او د پاکستان د مختلفو سیمو دورې به هم کوي. د دغه سفر په اړه نور تفصیل د اسلام آباد د ریاض موسی خیل په ریپورت کې.
د ملګری ملتونو ورکینګ ګروپ څلور تنې ډله دا وخت د اولیور ډی فورویل په مشرۍ کې د پاکستان په سفر ده. د خپلې اسارتیا دوران به دا ډله د بېدرکه خلکو په اړه تفصیلاتو، د دې د وجوهاتو او د دوی د بازیابۍ لړکې د حکومتي اقداماتو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ملګری ملتونو پاکستان کې د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي همیرا محبوب وې چې دا ډله د پاکستانی حکومت په بلنه پاکستان ته راغلې ده. دازیاتوی
سوشل سوسائٹی کے لوگوں سے ملیں گے، مسنگ پرسن کی فیملی سے بھی ملیں گے، گورنمنٹ سے ملیں گے.
داوی چی حقوی با دا سیول سوسائٹی خلکو سرا، دا بے درک خلکو دا کورنو سرا او دا غرنگ دا حکومتی چارواکو سرا وینی. دوی با دا حکومتی اقداماتو او بے درک خلکو دا تفصیلاتو پا حوالا چارواکو سرا خبری کوی. دل با دا ملک دا مختلف سیمو دورا هم کوی او حل تا با دا حالاتو جاج اخلی او خلکو سرا با پا دیر خبری کوی. ترسو پوری چی دا دوی دا منڈیٹ خبرا یا دا چی دوی بس کوی او پاکستانی حکومت تا بس وی دا خبر ٹولے لا دوی پر راس کے ساتھ لی دی او نغواڑی چې د وخت وړاندې رخکا رکړي.
ابھی سے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا
چاہتے. د ډلې درا تک سره د بشری حقوقو او بے درک خلکو د بازیابۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونو او د بے درک خلکو خپل خپلوانو د خوشحالي سرګندونه کړې ده او وایي چې د دورې سره به ډېر رښتیا مخې ته راشي. د بے درک خلکو د بازیابۍ لپاره کارکونکي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا په دې حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې خپل تاثرات صدارنګ بیان.
وہ خیال خدا دی چی سنگا چی دا یونائیٹڈ نیشن مشن دے سنگا بل ادارے چی دے غام دیل پکار دی چی دلتا رازی مونگا سپریم کورٹ تلار چو مونگا ہائی کورٹونا تلار چو بیانونا ورکو ہر چیز ورکو لیکن سو جمونگ بیانات نہ منی جمونگ ثبوتونا نہ منی نو اغا با او گوری پخفلا با او گوری جمونگ بیا خبر با اوچت کی گی اور ما خیال کے خلق روک شوی دی اغام بیا واپس وازی دے دی پریشر بات.
کل چی مشال ریڈیو دا بشری حکونو پا اڑا د یو بل غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن د غړی آسم ملک نه تپوس کو نو دوی وی چې دا وخت حالات د کابو نه بهر دی خو دا قسمه ډلو راتلو سره باید کې تر ډیره حدا بهتري راشي. دی وای خلکو خپل خپلوان په استخباراتي ادارو تور لګوي چې دا خلک یې بې درکه کړي خو دغه ادارې بیا دا تورونه ردوي. دا د هم یادوي چې د ملک په اعلی عدالتونو کې هم د بې درکه خلکو د بازیابۍ لپاره مقدمې روانې دي. غیر سرکاري تنظیمونه دا شمیره تر 1200 زیاته ښایي، ولې د پاکستانی حکومت او داخله وزیر په خبره د بې درکه خلکو شمیره په سونو کې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یولس بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم دوه بجو
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسا دوه بجو
حجرا
په 30 منټه کم سلورو بجو
تا ترا
په 30 منټه کم پنځه بجو
په کوټه کې د سپریم کورټ بار لخوا په ټولګوندیز کانفرنس کې پریکړه شوې چې د بلوچستان صوبې ستونزې د سیاسي لارې هواره شي او د وجل شوي بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوکټي د وجنې دی په اخلاصه کچه پلټنې وشي. د مشال لیډیو خبریال خدای نور ناصر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په کوټه کې یاد ټول ګوندیز کانفرنس په دې ټکیو پای ته ورسید چې په بلوچستان صوبه کې د ټول شخړې له سیاسي لارې هوارې سي. ټول ترې تم کسان دی پیدا او د وجلسبي بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوکټي د وجنې په لټنې دی وسی. یاد کانفرنس چې د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن له لوري رابلل شوی وو پکې د بلوچستان شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ګډون درلود. دا کانفرنس چې د یکشنبه په ټولو ورځ روان وو تر ماښام ورسته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د پښتون اولس قامي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی په خپل خبرو کې وویل
بلوچ تو جنگ لڑ رہے ہیں، بلوچ کی جوان تو جنگ لڑ رہے ہیں.
د بلوچو ځوانان خو جنگ د دې لپاره کوي چې خپل حق غواړي، لکن زموږ بدبخته د څه لپاره جنگیږي؟ هیڅ مقصد یې نسته چې موږ د څه لپاره جنگیږو. په خپل ځان پسې بم وتړي او بیا په جماعتونو او سکولونو کې چاودنې کوي د څه مقصد لپاره؟ موږ غواړو څه؟
هم چاته کې
په داسې حال کې چې په دې کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې وکړې، بلوچ ملت پالو د بلوچو او پښتنو ملت پالو د پښتنو د حقوقو غوښتنه کول. خو د پاکستان پیپلز ګوند د بلوچستان صوبې مشر میر صادق عمرانی بیا په دې صوبه کې د خپل حکومت پر ضد خبرې وکړې. عمرانی په دې کانفرنس کې وویل په بلوچستان کې هیڅ حکومت نشته، لا قانونیت دی، په سپینه ورځ خلک وژل کیږي او هیڅ څوک یې مخنیوی نشي کولی. موږ خدا وایو چې په بلوچستان کې زموږ حکومت هیڅ ستنه. نن زه دا برملا وایم چې د بلوچستان حکومت دې هم نن په فوري توګه ختم سي، ځکه چې دا یو نااهله صوبایي حکومت دی. په دې کانفرنس کې د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بیا وویل په پاکستان کې تر هغه پورې بشپړ خوشحالي راتلای نسی تر څو چې په دې هیواد کې میشت ټولو قانونو ته برابر حقوق ورکړل سي. نوی ډاکټر مالک په خپل وینا کې وویل
پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے، پریڈیٹنگ یونٹس کو
پاکستان له بیل بیل قانونو څخه جوړ شوی ریاست دی. ټول قانونو ته باید تاریخي، ژبنی او د هغوی چې څومره حق جوړیږي هغه باید ورکړل سي. او کچيري دلته زموږ پښتانه ورونه له پښتونخوا سره اوسېدل غواړي یا ګډیږي نو زموږ هیڅ اعتراض نشته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر رضا محمد رضا بیا د کانفرنس ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل په بلوچستان کې که د بلوڅو د حقوقو خبرې کیږي نو باید ورسره سم د پښتنو حقوق هم یاد سي. د په وینا کوټه د افغان وطن برخه ده او دلته باید مزدوران، ښوونکي او هزاره وګړي ونه وژل سي.
دنیا کې کسی بھی آزادی کی تحریک میں نہیں ہے کہ آپ
د دنیا په هیڅ سیوا د ازادۍ په غورځنګ کې نسته چې ته نایي، درزی، دوبی او مزدور ووجنه او بیا په رسنیو کې د دې ذمہ واری هم قبول کړه. هیڅ یو ګوند بیا د دې غندنه کړې نه ده. دا په پښتانه وطن کې داسې حال دی څومره چې هم آباد کاره یا هزارګان وژل سوي دا د افغان پر خاور وژل سوي او همدا د افغان وطن برخه ده. له دې سره په دې کانفرانس کې ټوله سیاسي ګوندونه په دې متفق سوه چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به د استخباراتو لاسنیوی نه کوي او د آزادو ټاکنو ملاتړ به کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ماسیګری 15:30 بجې کې دونکو دی د ملیحه مرزاده نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان په کندوز ولایت کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګا 15 کسان وژل شو دي. د کرم ایجنسی په پاړه چینار کې په بمی چاودنه کې لکتر لګا 9 کسان وژل شو دي او یو شپه ته ژوبل دي. امریکایان په افغانستان کې د بګرام جیل کنټرول افغان انتظامیه تسپارلې. پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ په سالارزو سیمه کې طالب وسلوال په شاتم بولي. په ثوابه کې د یو کور چتر پریوتلو په پیښه کې د یو کور 9 کسان مړ شوي. د امریکایي حکومت یو رپورت افغان پوسټ د تیلو د رسد په یو پروګرام اندېښنه څرګنده کړې. امریکایي ځواکونو ځانګړي ډله چې تیر کال یې د اسامه بن لادن پر ضد کاروایی کړې وه، یو غړي مارک اوون د سی بی ایس چینل سره خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشر د شام د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د اټومي انرژي نړیواله اداره له ایران غوښتي د دوی ساډلې ته د فارچین مرکز ته زر د تللو اجازه ورکړي.
لند خبرونه د ملیحه مرزاده نوریدل او سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستانی رسپانو د اداریو غټه کیسه دي.
ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د افغانستان صورتحال او د کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. اداریا وایي چې امریکا د 13 کالو راهسې د طالبانو خلاف جنگ کوي او د پوره طاقت سره د دوی خلاف کاروایانې جاري ساتلې دي، خو بیا هم وخت په وخت د افغان طالبانو لخوا په ناټو، ایساف او امریکي فوج حمله کیږي. اداریه وایي چې د جنگونو او طاقت استعمال سره سره امریکا طالبانو سره مذاکرات هم کوي، خو دې کې لا تر اوسه څه قسمه کامیابی نه ده ترلاسه شوې. بل طرف ته امریکا په پاکستان دباو اچوي چې د طالبانو خلاف د کاروایی وکړي. اداریه وایي چې پاکستان امریکې ته بیا بیا دا خبره کړې ده چې د مذاکراتو او جوړجاړۍ عمل کې دوی په اعتماد کې واخستې شي، ځکه چې امریکې ته دا هم پته نشته چې چا سره مذاکرات کول دي او چا سره نه. خو حقیقت دا دی چې تر څو امریکې پاکستان په اعتماد کې نوي اخستې، تر هغې د افغان مسلې حل راوتل ډېر ګران دي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې پاکستان او هند ته په ګډه د مسلو حل راوستل دي. د پاکستان او هند ترمنځ تماس نیولو سره به اړیکې لا ښې شي. اداري لیکي چې پاکستان او هند چې د ایشیا دوه اهم گاونډي هیوادونه دي، که د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د شخړې په شمول ټولې ستونزې هواري شي، نو د دې گاونډي هیوادونو ترمنځ به تعلقات نه صرف جوړ شي بلکې دوام به هم عمومي. اداري لیکي چې پاکستان لخوا څو واره هند سره د موجودو مسلو د حل د لټولو لپاره د لچک مظاهره شوې ده، خو ولې د هند لخوا کله هم پاکستان سره د ستونزو په هوارولو لپاره د رویو نرمولو او لچک مظاهره نه ده شوې، چې له امله یې د تیرو وختونو راهسې د کشمیر په شمول هیڅ یوه مسله هواره نه شوه. خو ولې دا خبره د اطمینان وړ ده چې د تیرو څلورو کلونو راهسې د دواړو هیوادونو لخوا یوه مذاکراتي لړۍ روانه ده، او دې لړکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه وزیرانو او خارجه سیکرټرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي دي. په اخیره کې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریزونو کې د لچک او د جمهوری عمل د تقاضو سره سم رویو کې د نرمی راوستلو عمل جاری وساتل شي، چې دا شان د کشمیر شخړې په شمول د پاکستان او هند ترمنځ د ټولو هغه مسلو او ستونزو هوارې ولټول شي کوم چې د دواړو ایټمی ملکونو ترمنځ د بیا جګړې سبب جوړېدای شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ اقتصادي مرستو په لړ کې ریزرو بانک اف انډیا لخوا هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه‌کاری لپاره په قوانینو کې ترمیم کول یقینا چې یو مهم پیشرفت دی. ادارې لیکي چې هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه‌کاری به نه صرف پاکستان کې په اقتصادي ترقۍ کې مهم کردار ولوبوي، بلکې هغه پاکستانی سرمایه‌کار او صنعتکار چې په نورو ملکونو کې سرمایه‌کاری کړې ده هم به یو وار بیا د پاکستان مخه وکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت له هم په کار دي چې د سرمایه کارانو ته نه صرف مراعات ورکړي بلکې دوی د تحفظ لپاره هم کوټلې ګامونه پورته کړي. نو دا شان به ممکنه شي چې د نړۍ د نورو ملکونو سرمایه کاران هم د پاکستان مخه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ بزنس ویک مجله لیکي چې پاکستان او هند په لومړي ځل سلا شوي چې د یو بل اولسته د سلګرۍ لپاره ویزو ورکولو کې اسانتیا راولي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې د ایشیایي هیوادونو د دورې پر مهال د امریکا د خارجه چارو وزیر میرمن کلینټن په ایشیایي هیوادونو باندې خپل منځني اختلافاتو د ختمولو ټینګار کړی دی. د دې دواړو مقالو تفصیل د مجید بابر نه اورو.
بلومبرګ بزنس ویک مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان او هند د دواړو هیوادونو د ولس لپاره د سیلګرۍ، تجارت او نورو بڼو کې د ویزو ورکولو په شرطونو کې آسانتیا وباندي. په دې مخه سلا شوې دي چې دغه ګام به دواړو هیوادونو د امن په لار روان کړي. مجله لیکي چې د خالی په ورځ هندي وزیر خارجه ایس ایم کرشنا د خپلې درې ورځنۍ دورې پر مهال په دغه لوزنامه دستخط وکړو. د دې لوزنامې له مخه اوس به په لومړي ځل د دواړو هیوادونو ولس د سلګرۍ لپاره هند او پاکستان ته سفر کولی شي. د پاکستان او هند ترمنځ په 2008 کال کې د امن د خبرو اترو روانه لړۍ هغه وخت پرې شوه کله چې په هندي ښار ممبئی کې پاکستانی وسلوالو برید وکړ او 168 کسان یې ووژل. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن د مذاکراتو لړۍ چې کله نه بیا روانه شوې ده پکې یو شمیر پرمختګونه شوي دي، خو بیا هم د کشمیر مسله او یو شمیر نور ستونزې لا د دواړو هیوادونو ترمنځ د حل لارو ته په انتظار دي. مجله د پاکستان د خارجه چارو د وزیر هینا ربانی کر له خولې وایي چې موږ له پکار دي چې مخکې ګام واخلو او هغه زړې مسلې چې موږ دواړه يرغمال کړی یو باید رښتو پرېږدو. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن لخلی لیکي چې ایشیایي هیوادونو ته د دورې پر مهال هغې په ایشیایي هیوادونو غږ کړی دی چې خپل منځي اختلافات د خبرو اترو د لارو ختم کړي چې په سیمه کې د فشار فضا د امن په لوري روانه شي. اجانس لیکي چې په دې نږدې کې د چین، جاپان، جنوبي کوریا او نورو هیوادونو ترمنځ په سمندري او خشکي ځینو مسلو اختلافات دومره زیات شوي دي چې د روس په ولادیوستاک ښار کې د پیسیفیک ریم په غونډه کې د دغه هیوادونو مشرانو یو بل سره یو په یو پروګرام شوي ملاقاتونه هم ونکړه.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي امریکایي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د تیلو په خرچو اندېښنې لري او په دې لړ کې د پلټنو غوښتنه کړې چې دا معلومه کړي د دوی لپاره لیګل شوی پېټرول او نور ایندن آیا په رښتیا هم د افغان پوز او پولیسو په کار راځي او که څنګه. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر نه اورو.
په امریکا کې سارونکي وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د 1.1 بلیون ډالرو تیلو د رسد په اړه باید پوره پلټنې وشي چې آیا دغه ایندن په رښتیا افغان امنیتي ځواکونو ته رسیږي او کنه. اسوسییټډ خبري ایجنسی لیکي د عراق طبي ودانۍ د کارونو امریکایي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو په یو رپورټ کې وایي د دې خبرې هیڅ ثبوت نشته چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لیږل شوی فیول هم امنیتي ځواکونه د خپل کار لپاره استعمالوي او کېدی شي د دغه زیاتره برخه د وسوالو طالبانو په لاس ورغلي وي او یا په غلا د نورو مقصدونو لپاره استعمال شوی وي. ای پی لیکي دا رپورت په دې وروستو کې د افغانستان د بیا رغونې په کارونو کې یو لوی خنډ جوړېدای شي. واشنگتن په بلیونونو ډالره یوازې په دې مصرفوي چې افغان ځواکونو ته خرو زنه ورکړي چې دا شان په راتلونکو کې دوی د خپل ملک دفاع په خپل وکړي. دا دې رپورت وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په برتۍ هم د امریکایي چارواکو لخوا نیوکې رامنځته شوي دي. په دې توکي د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو ځواکونو د ډزو په پیښو کې 15 نړیوال ځواکونه وژل شوی دي چې زیاتره شمیره پکې د امریکایانو ده. اسوسییټډ خبري ایجنسی لیکي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په وړاندې کړل شوی بجټ کې باید تر هغه پورې کمی اعلان شي تر څو چې دا معلومه شوی نه وي افغان ځواکونه څومره ګاډي استعمالوي او په دې د پېټرول څومره خرچه راځي. خو بیا ځینې امریکایي پوځي چارواکي دا هم وایي د دې معلومات کول ګران دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د میاشت د تیلو څومره خرچه ده، ځکه چې نړیوال غواړي د افغانستان پوځ او پولیس زر تر زره د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي او دغه ذمواري د 2014 کال وروسته په خپل سر ته ورسوي. په دې وروستو کې هر میاشت 10,000 to 15,000 پورې کسان په افغان امنیتي ځواکونو کې برتی کیږي، چې دغه شمیره په 2005 کال کې 1,00,000 او په روانه میاشت کې به د پاسه 3,900,000 ته ورسیږي. انسپکټر جنرال جانب سوپکو دا هم وایي دوی افغان ځواکونه یوازې د جنگ لپاره نه تیاروي، بلکې دوی ته دا هم ښودل کیږي د خپلو وسایلو خیال به څنګه ساتي، د خپلو خرچو اندازه او د دې په بنیاد بجټ به څنګه جوړوي. په روان کال کې بعد افغان ځواکونو بجټ هم افغان حکومت جوړوي، چې په نړیوال د اداري فساد د ختمولو زور راوړي. اسوسییټډ خبري اجانس لیکي دا به د افغان حکومت لپاره یو چیلنج وي د دې ټولو خبرو خیال وساتي. دا رپورټ ښایي د 2014 کال راهیسې 2,500,000 ګاډي او جنریټرې د افغان ځواکونو د استعمال لاندې دي، او د دې د تیلو د خرچې اندازه لګول په موجوده حالاتو کې ممکنه نه ده.
په ریډیف ډاٹ کام نومي ویب پاڼې یو لیکنه خپره شوې ده چې پکې راغلي د حقانی وسلوالې شبکې د ترهګر سازمان په نوم نومول ښایي ډېر ګټور نه وي. په دې لیکنه کې راغلي امریکا باید د حقانی شبکې ماتولو لپاره پر پاکستان سسایي فشار زیات کړي. دا چې ولې یوازې د حقانی ډلې تر بندیز لاندې راوستل به د دې ډلې په ماتولو کې مرسته ونه کړي او ولې دې پر پاکستان فشار زیات کړل شي، په دې موضوع لیکل شوې مقالې د دې پوښتنو ځوابونه ورکړی دی. لپامیر سهیلای اورو
په ریډیف ټکی کام ویب پاڼه کې د شنونکي بی رامن په خبرې شوې لیکنه کې راغلی په امریکا کې د حقانی شبکې د ترهګر ډلې په نوم د نومولو ملاتړی وای دا کار به په سعودي عرب او متحده عرب اماراتو کې د ډلې لپاره د مالی مرستو مخه ونیسي. خو پاکستانیان فکر کوي چې له دې ګام سره به د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې خراب شي. په پاکستان کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ویلي تیر کال د امریکایي پوځ مشر اډمیرل مایک ملن ویلي ول چې حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مټ دی. نو د دې چارواکي په خبره پر حقانی ډلې بندیز به د پاکستان او امریکا په اړیکو کې شوی پرمختګ هم ختم کړي. لیکوال لیکي هر کله چې پر یوې ډلې بندیز لګي نو مخه یې دا وي چې د هغې ډلې لپاره مالی سرچینې بندې کړل شي. د حقانی ډلې د بهرني ترهګر سازمان په نوم نومول به هم په امریکا کې د اوسیدونکو مخه ونیسي چې دې ډلې ته خیرات ورنکړي. خو دا ډله له امریکا پر راغلیو پیسو تکیه نه کوي، نو ځکه دا بندیز به د دې ډلې پر عملیاتي صلاحیتونو ډېر کم اثر ولري. په مقاله کې راغلي له 1990 زیږیز کال راهیسې امریکا د ډلو د ترهګرو په نوم نومول پیل کړی دی، خو له هغه وخت راهیسې یوه ډله هم داسې نشته چې د دې بندیزونو له کبله ماته شوې وي او ټولو ډلو خپل کار ته دوام ورکړی دی. امریکا په 1990 زیږیز کال کې په سریلانکا کې د تامل پړانګانو ډله ترهګره وګرځوله، خو دا ډله تر 2009 زیږیز کال ژوندی وه او د بندیزونو له کبله ماته نه شوه، بلکې سریلانکا چې د دې پر وړاندې عملیات وکړل نو ماته یې کړه. همداراز امریکا په پاکستان کې حرکت الانصار یا حرکت المجاهدین ډله هم ترهګره ګرځولې. په بنگلاديش کې حرکت الجهاد اسلامي ډله ترهګره ګرځولې، خو دا ډلې اوس هم خپل کارونه کوي. لیکوال لیکي د دې لامل دا دی چې په پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې داسې ډلو لپاره مالی مرستې د خلیج د عربو هیوادونو او د ځینې استخباراتي ادارو لخوا ورکول کیږي. لیکوال په استخباراتي ادارو کې د سعودي عرب او پاکستان هغه یاد کړی دی. په مقاله کې راغلی یوازې پر پاکستان جزایی یا سزایی فشار حقانی ډله ماتولی شي. دا ډله په شمالي وزیرستان او کورما کې له پټن ځایونو خپل کار کوي. لیکوال وایي دا ډله د پاکستان له ISI سره نږدې اړیکې لري. ISI د حقانی ډلې مشرانو له ځای او حرکته ښه خبره ده. ISI دا واک لري چې له امریکا سره دا ډله ماته کړي، خو زړه نازړه ده ځکه غواړي حقانی شبکه د بهرنیو پوځیانو تر وتو وروسته په افغانستان کې نفوذ ولري. په مقاله کې راغلی امریکا په دې حالت کې نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړي دولت یا ریاست په توګه اعلان کړي، ځکه چې که دا کار وکړي نو ورسره به یې ډیپلوماټیک اړیکې ختم شي، د پوځ او استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري به هم پای ته ورسي او پاکستان ته به ټوله پوځي او اقتصادي مرسته هم ودروي. نو یو امریکایي حکومت هم دا کار نشي کولای. مقاله زیاتوي همداراز امریکا له خپلې خوا په پاکستان کې د یو بټاباد طرز عملیات هم نشي کولای. نو یوازینی لار ورسره دا وه چې د حقانی شبکه د بهرني ترهګر سازمان په توګه ونوموي.
د پامیر ساحل رپورټ تاسو اوریده. اوس په یو بل رپورټ وورو. د پاکستان حکومت د راتلونکي ورځو لپاره د پټرولو او سی این جی په نرخونو کې د کمی او د ډیزل او خاورو تیلو په نرخونو کې د اضافي نوټیفیکیشن جاری کړی دی. دا چې دا څومره کمی او زیاتوالی شوی دی او د احمد الله په رپورټ کې
د آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا لخوا جاری شوی نوٹیفیکیشن تر مخه د پیٹرول په نرخ کې 4 روپی او 15 شپېته پیسې د کمی وروستو نوې نرخ یې 99 روپی او 90 پیسو ته ورسېدو. د ډیزل په نرخ کې 3 روپی او 99 پیسو اضافي وروستو نوې نرخ 145 روپی او 250 پیسو او د خاور تیلو په نرخ کې 1 روپی او 850 پیسې د اضافي وروستو نوې نرخ 104 روپی او 6 پیسې فی لیټر ته ورسېدو. د ترڅنګ خیبر پختونخوا پوټوهار ریجن او بلوچستان کې د سی این جی په 1 کیلو نرخ کې 4 روپی او 20 پیسې کمې وکړې شو چې نوې نرخ 99 روپی او 45 پیسو ته ورسېدو. په سند او پنجاب کې هم په 1 کیلو کې 3 روپی او 99 پیسې کمې وکړې شو چې نوې نرخ 83 روپی او 95 پیسو ته ورسېدو. د پېټرولیم وزارت د مطبوعاتو څانګې مشر عرفان اشرف قاضي پېټرولیم مصنوعات په نرخونو کې د اضافه او کموالي د وجوهاتو په حق لوايي.
نیشنل مارکیټ سره لنک چې بند پټرولیم پرایسز کې چې کوم اولنې نرخ دی هغه د اویل مارکیټنګ کمپنی چې کوم دی هغه پوز کوي چې زموږ کوم دلته کې اویل مارکیټنګ کمپنی دي د غوی د ترانسپورټیشن چارجز او د غوی د پروډکشن چې کوم دی هغه هم پکې یو فیکٹر دی.
بلخوا عام اولس وایي چې حکومت دې نه صرف ډیزل په نرخ کې کمواله وکړي بلکې کرایانې او نور د ضرورت سامان په نرخونو کې هم کمې وکړي.
شیر علي عوام ته پیدا نه رسیږي تیرې نقصان رسیږي ځکه چې نه کرایانې کمیږي او نه سره خوراک څښاک سینو ریټ کې سفر اخراجي چې کم شي سین جی ګرانی او کاردانی کې لکه کرایانې دا بیا قصې باندې ولاړې لکه کمیږي نه چې یو شی ارزان شي لکه بل خو ګرانی نه چې ټول ارزان شي برابر شي نو به کېدای شي چې سینو کې کمې راشي.
نمانم ظاهر د زمیدارې سونه کارونه دي ټریکټر شو یا غټ ګاډي شو نو دې کاروبار چې کم دی ډیزل سره دی او ډیزل چې سونه ګرانیږي نو په عمل کې بګرانی راځي. ډیزل ګران شو یو زمیدار پټه اړي نو ټریکټر ګنټه به مخکې 0 روپۍ و اوس په خامخه 1200 دي ځکه چې ډیزل ګران شو دا شان کو غټو کارو کوي تاسو ګورئ د ټرکونو یا د بسونو ناغو بم کوي ګرانی. نن سبا دا قانون دی چې کله ډیزل ګران شي نو کو سینجی ګاډي مې غو کوي سیوا کوي یاره وي ډیزل ګران.
زما تاسو نو لانو دي عوام خور ده کې غرق دي عوام دې پیدا نشته حکومت ډیزل ګران کړو پټرول ځان کړل دوی خپل چل دي دوه یو شان نه ټول مسلسل ځان شو سینجی لکارزان شو یو ګاډي ورته یو ډیزل کې زیبل یا پټرول کې زیبل سینجی کې دا ټول یو شان ځان پکارو.
د اقتصادي چارو کارپو میراج الحق د تیل په نرخونو کې د کموالي او زیاتوالي په حق لوي
گورنمنٹ یو خدا پالیسی جوړه کړې ده چاغي هفتوار د قیمتونو تعین کوي نو پاتې خو یو څه مسایل درځي چې د اجر د جیر په مینس کې هر ورځ تاو تری خواله برازي دا شان د غستون کې خرڅون کې په مینس کې تاو تری خواله راځي. د دینه ټورو غټه خطر دی چې ذخیراندوزی په دې کې کیږي او ګرا چې کوم تعین کړي ده تیل او کوم قیمتونه سیوا شوې دي چې پاتې ته ډیسکریمینیشن کړي ده چې د څو قیمتونه خو سیوا شوې دي او څه په دې بو بده حالات کې د عالم خپل خطر کم امپلایمنت مواقع کې دي هغه کم دي نور منګای هم د مخکې نم ډیر سیوا ده نو په دې وس وخت کې اقتصادی صورتحال د ملک هغه ډیر زیات خسته صورتحال او ډیر زیات مسائل دي نو د دې سبب نور هم منګای سیوا کیږي.
یاد دی وی چې حکومت د روان میاشتې په ډومبۍ نیټه پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 8 روپی او 13 پیسې او سی این جی په نرخونو کې 1 روپی او 11 پیسې کیلو په سر اضافه کړې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې عیسایانو د رمشا مسیح د کیس په اړه یو خبري غونډه کړې ده. په دا غونډه کې عیسایانو رمشا ته د انصاف او پناه ورکولو په لړ کې د پاکستان د حکومت ستاینه هم کړې ده. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال په پېښور کې میشت عیسائی ورولۍ مشرانو د پاکستان حکومت او هغه اسلامي ډلو ستاینه وکړه چا چې د دوی ورولۍ سره تعلق لرونکي رمشا نیمجنې ته انصاف او پناه ورکولو کې مرسته کړې ده. د عیسایانو د سازمان جمبل پاکستان غړی فادري الطاف ګوهر وویل په رمشا کیس کې ځینې اسلامي ډلو مشرانو او مسلمانانو د هغه کس په سرګند غندنه وکړه چا چې په دغه ماشومه جینې تور لګولو چې ګنې خدای مکه د قران د آیاتونو به حرمتي کړي وا او هغه سوځولي د زیات کړه چې عیسائی ورولې سره د همدردی په غرض د اسلامي ډلو مشران د دوی کورونو ته هم تللی او دوی سره د پوره پوره حکومت جمعنه کړي وا.
مونږ خوشحال یو حکومت پاکستان او زمونږ مسلمان مولوی صاحبان عالمان هغه انصاف کړي دا رمشا سره رمشا کیس چې دا هغه بالکل ٹھیک ٹھیل چوي دا مونږ دې قانون مخالف نه یو د دې غلط استعمال مخالف بالکل مونږ خوشحال یو چې دې اوس بیداری راغله دا زمونږ مسلمان آغا عالمان چې دي زمونږ مولویان چې دي هغه اوس بیدار شو او هغه اوس واقف شو چې دې غلط استعمال کیږي.
دغشان د ڈائسز آف پاکستان غړی شوکت غلام ایڈوکیٹ اویل پکار دا چې پاکستان حکومت رسپکاوی قانون یا بلس پی ملا کې د خلکو په خوخه بدلون راولي، زکا چې ځنې سخت دریځه خلک او ډلې د دې نه غلطه فائده اخلي.
فهیم شمسی کیس کے سٹارٹ نا 295 سی چلے پکے بندے ٹول پاکستان کمیونٹی او انٹرنیشنل میڈیا او نیشنل میڈیا او باشعور چ مسلم زمن برادران چ دے اگین پدے بندے دا دغو پورا وسو کو چ دا غلط استعمال کی دے قانون منگ دا قانون مخالف نیو ہو قانون دا استعمال دا مخالف غلط استعمال چ دے دغا چ دا دغا چ دے دا لو چ دے 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 بلاس ملا مس بی امینڈڈ
دا ویلو ولدا چ دے عیسائی رو ولے سر تعلق رون کی رمشا مسیح نومی جنے پہ اسلام آباد کی نیول شوی وا او بیا غبل اور زائی عدالت ہغه په ضمانت خوش اکلا او مقامی انتظائی محفوظ دیتا رسول دا. خالد خان، مشال ویڈیو، پیخور.
د امنیتی چارو او سیڑونو مرکز یا سی آر ایس ایس یو رپورٹ خپور کړی چې پکې په پاکستان کې د مذہب د سپکاوي د قانون په اړه سیڑنا بیان شوی. په دې رپورٹ کې ویلي شوی چې په پاکستان کې په تیر دوه لسیزو کې د مذہب د سپکاوي د قانون تر لاندې 250 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د دې رپورٹ نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. د امنیتی چارو او سیڑنو مرکز یا سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په پاکستان کې د مذہب د سپکاوی د قانون یو تاریخی پسمنظر په نوم رپورٹ خپور کړی دی. په دې رپورٹ کې ویلي شوی چې په پاکستان کې د 1990 کال نه را پدې خوا د مذہب د سپکاوی د قانون تر لاندې 250 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دې کې 15 مسلمانان، 15 عیسایان، 15 احمدیان، یو بدھ مذہب سره تعلق لرونکي او یو هندو شامل دي. د امنیتی چارو او سیڑنو مرکز یا سی آر ایس ایس د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې د 1990 کال نه تر 2012 پورې د مذہب د سپکاوی 250 کیسونه رپورٹ شوي چې له عمله یې د 1450 کسانو ژوند اغیزمن شوی. د قانوني چارو کارپو بیرسٹر باچا وایي په پاکستان کې د مذہب د سپکاوی په اړه د جوړ کړی شوی قانون نه زیاتره خلک خپل ذاتی فائدې اوچتوي. نوموړی وایي
قانون نا دا سیرنگ نہیں اور کول پکار کے اخبر و خلق کے ہوں اور بعد دنیا کے ہوں خلق دا خیال کرا ولی چیر دا قانون چی کم دے نوزا یو قسم طور قانون دے یہ قانون کے دا ہر یو جرم کا سزا ورک لشی دے دے کی دا با اپیل گنجائش بلکل سا کم طریقے مانے کی دے پا قانون کے ورک رہے دے کی دے انویسٹیگیشن دا پارا ہوئی چی کم معیار یہ خیرے آگا پکار دے چی پورے شی چی کم طریقے ورک رہے دا دیرا احتیاط والا طریقے دا انویسٹیگیشن تفتیش ورک رہے دا عمل درآمد اوشی نو داسل دم رضا بن کی غلطیاں بنی کی
د سی آر ایس ایس د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې 1970 کال کې احمدیان غیر مسلمه وګرځولی شو، خو د اسلامایزیشن دا مهم د پخانی پوځي عامر جنرل ضیاء الحق په وخت کې شروع شوه. مذهبي عالم ډاکټر قبلا یاس وایي د پاکستان حکومت لا پکار دی باید یو داسې قانون جوړ کړي چې څوک یې غلط استعمال ونه کړي.
پکار دا چې زمونږ د حکومت قیادت کې او د سیول سوسایټي چې کومه مدني مؤسسه پاره کې داسې خلک مخې تره چاہوئی بے مختلف اقلیتنوں چا غیر مسلم پاکستانیان بھی او اکثریت یعنی مسلم پاکستانیان بھی بے دوی تو محکر یو دے افہام و دے تفہیم و دے یو خط تعلق بنیادونا کی ان المذاہب مکالمہ دا پکاردانو دا دے نور مذہبونو دے مسیحیت او دے ہندومت دے بدمت دوی و بے اخپل و خلقو تا پخپل آوائی تیرہ تاسو دے اسلام پر مکملہ کے دیر محتاط ہو سے گئی.
پا پاکستان کی تیرہ میاشت یو عیسائی جنے چرم شنومی گی مذہب د سپکاوی په تور تور نکړل شو. ډاکټر قبلا یاس وایي دریم شا کیس د پاکستان لپاره یو اسمیختو چې ورسره په هیواد کې یو بدلون مخې ته راغلی. د سی آر ایس ایس د رپورټ تر مخه د مذہب د سپکاوی په اړه قانون په برصغیر کې په لومړي ځل برطانوي حکمرانانو معرفي کړی و. د دغې نه وړاندې د مغلو په دور کې د لږ وخت لپاره یو سخت دریځه اسلامي قانون عملي کړی شوی و، خو تاریخ په دې اړه خاموشه دی چې په دغه دور کې د مذہب د سپکاوي د مخنیوي لپاره څه قانون موجود وو او کنه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په ټولو قبایلي سیمو کې هم ماشومان ته د ګزړن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پولیو ساسک ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې د صحت نړیوالې ادارې د چارواکو په وینا په ټولو قبایلي سیمو کې 10 لاکه ماشومان د دوی هدف دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي په لړ کې درې ورځنۍ پولیو مهم د نن لسمې نیټې نه تر دولسمې نیټې پورې د پاکستان په بیلابیلو هغه سیمو چرته چې پولیو متاثره شوي ماشومان په زیات شمیر کې دي روان شوی دی. د پولیو یا ګوزړ ناروغي فاټا پروګرام سپیشلیست ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دغه درې ورځنۍ مهم د پاکستان په 15 قبایلي ایجنسو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلي سیمو کې هم ترسره کیږي. دوا ایجنسی شمالی او سویلی وزیرستان کې د وسلوالو لخوا ماشومانو ته په پولیو کترو ورکولو بندیز لکابله د غلطا د زنخ کار شوی دی. ڈاکٹر محمد رفیق زیاتوی
ٹوٹل ٹارگیٹ فاٹا دا پارا 10 لاکھ تھے آگے دا پارا حال جری کی باقی نارتھ اور ساؤتھ شریف آگے میں کوشش کی دیسی چیز سمر حد پورے ممکن ہے چمنگا معشومان تجان ورسوں تقریباً 7,500 پوری ٹیموں نے دے مسعود بیٹھتے کم سے آپریشن تو جو میں پیسفل لے آگے کے بعد کمپین کی گی کم علاقہ چیز بلوچستان سر جخت آگے کے ٹرائبل لی چاہو جمنگا خطروں تو تیار ہوں آگے کے بعد کی گی پر نارتھ کی ہم کوشش کرو کہ کم دبن سر نژ علاقے آگے تپ رسائی وشی والے کے خطرے اور کرشی کم سے زمین پر چیلنج تقریباً 2,60,000 معشومان دی نارتھ اور ساؤتھ کی دا پا ایف آر لکی کی دی سپ ایف آر بنو کی دی فی الحال دا ویرا دا چھ کے دے شدی تزم رسائی ونشی.
ڈاکٹر محمد رفیق اوے آغا سیمے چرتا چے پا پولیو کترو ورکولو بندیز دے او یا خلق دا دے سخا انکاری دی دے لڑکے دا پو ہانو دینی عالمانو او دروختیا سانگے لمہرانو سرا خبرے روانے دی د یادونه دا چې دروان کال جون میاشتې په 15 نیټا باندې د ځای طالبانو مشر حافظ ګلبادر په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د نوروستا د سویلی وزیرستان وانا سب ډیویژن ځای طالبانو امیر مولا نذیر هم د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د جون 15 نیټې نوروستا تر اوسه دغه سلوره مهم دی چې د شمالي او سویلي وزیرستان د 2,00,000 نه زیات ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه کیږي.
د امریکا په 1.3 میلیون امریکایی ډالرو په مرسته په ننګرهار کې د برېښنا درې توربینونه رغول کیږي. باز محمد عابد نور تفصیل راکوي.
د امریکا د پراختیایی ادارې یو سیټ په مرسته د ننګرهار د ډورنټې د برېښنا توربینونه رغول کیږي. د ننګرهار والی ګلاغا شیرزیا وایي چې 1.3 میلیون امریکایی ډالر ورسره مرسته شوي چې د برېښنا د رسد درې توربینونه به پرې ورغول شي.
زه د امریکا د حکومت یوسادي څخه ډېر شکر کوم چې 1.3 میلیون ډالر یې موږ ته په اختیار کې راکړه او 1.3 میلیون ډالر به د درونټې درې توربینونه په جوړیږي او دغه رنګه زما څخه د 2 میلیون ډالرو خواهش وکړي چې باید 3 میلیون ډالر موږ سره کومک وسي او بیا په هغه کې 2 میلیون ډالر ما کومک د شیرزي فاونډیشن څخه ورسره وکړي او د 2 میلیون ڈالرو کومک په ځای سره وی جمهور او وزیر سامانه څخه وغواړم. یو نیمه میاشت بعد به د دې پروژې بیلډینګ کیږي او دا به د طلبي تدویږي.
شاوخوا سلور کال د مخه هم د ننګرهار د برېښنا د تولید د توربینونو د رغولو چارې پیل شوې وي چې له دریو څخه یو توربین فعال کړی او چې د خلکو ستونزې نشوي هوارولې. دا چې دا ځل به د توربینونو د رغولو چارې په سمه توګه ترسره شي او که څنګه دا پختنه د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی دارنګ جوابوي.
2 میلیون ډالر پروژه په 2008 کال کې شروع شوی و چې هغه بدبختانه یو ناکامه کمپنی و روسي چې هغه به یو توربین ورغوي چې هغه هم ناکام دي سي کار نه کوي خو ان شاء الله په اینده کې به د درونټې د توربینونو په سي طریقه سره او دغه رنګ به د یو اجماع کومه یو کمیټه جوړه کړې چې هغه به د دې څارنه کوي او دا پروژه به ان شاء الله په اینده کې په یو شفاف ډول
د یادولو د چې شاوخوا نیمه پیړۍ د مخه د ننګرهار د ډورنټې د برېښنا بند د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی و چې د تیرو 2.5 لسیزو راهیسې یې برېښنایي رسد کمزوری شوی و. خو په دې وروستیو 10 کلونو کې د جلال آباد ګڼ شمېر اوسېدونکي د دولتي برېښنا څخه محروم دي او له جنریټري برېښنا څخه استفاده کوي چې د خلکو په وینا د 1 کیلو واټ په مقابل کې 500 افغانۍ بیل ادا کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د خبرونه اخیری شبو تار رسیدلیو د ملیحه مرزا د نبلند خبرونه واورو.
د افغانستان په کندوز ولایت کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي. د کورمې ایجنسی په پاړه چنار کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوی دي او یو شپېته ژوبل دي. امریکایان په افغانستان کې د بګرام جیل کنټرول افغان انتظامیه ته سپارلې. پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ په سالارزو سیمه کې طالب وسلوال په شا تمبولي. په ثواب کې د یو کور چتر پریوتلو په پیښه کې د یو کور 9 کسان مړه شوي دي. د امریکایي حکومت یو رپورټ افغان پوسټ د تیلو د رسد په یو پروګرام اندېښنه څرګند دکړي. د امریکایي ځواکونو ځانګړي ډله چې تیر کال یې د اسامه بن لادن پر ضد کاروایی کړې وه، یو غړي مارک اوون د سی بی ایس چینل سره خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشر د شام د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له ایران غوښتي د دوی سا ډلې ته د پرچین مرکز ته زر د تللو اجازه ورکړي.
د ملي حمیدزاده نملند خبرونه واریدل او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د ماخامې د شپږ بجو نه رسته د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځان ساجمل سره د ټولو همکارانو په ګډون تاسو نه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.